ازادي راډیو اورې وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په ایوي بلې پښتو خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلای کوم. د خبرونه نیم ساعت ده. په ترڅ کې اورې چې د لویدیځو منابعو په حواله ویل کېږي د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې طالبان سره مستقیمې خبرې ګړندۍ کړې دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي غواړي خلکو ته د ښو خدماتو د رسولو په برخه کې په روان کال کې د نوري فایبر پروژه په څلور دېرش ولایتونو کې بشپړه کړي. پر ځینو نور موضوعاتو مهم راپورونه او مطالب راغونډ کړي دي، خو لومړی به رضوان مراد ته وار ورکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وای د افغان نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې شلو پاکستانی طالبانو ته مرګ شو بلوختی ده. د افغانستان د مشرانو جرګې په خپل نننۍ غونډه کې د اطلاعات او کلتور وزارت په دې تورن کړ چې په هیواد کې د پردیو د فرهنګي یرغل په مخنیوي کې پاتې راغلی. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن د چین پایتخت پیکینګ ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا ولایت چارواکي وای د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې شلو پاکستانی طالبانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د پکتیکا د والیوان مخلص افغان ازادي راډیو ته ویل چې دغه ګډ عملیات چې تیر مازیګر په ارګون ولسوالۍ کې پیل شوی وو نن سهار پای ته ورسیدل. افغانان وای دغه پاکستانی طالبان چې له وزیرستان څخه ارګون ولسوالۍ ته راوختي وو غوښتل یې په دې ولسوالۍ کې په دولتي او پوځي تاسیساتو حمله وکړي، خو هدف ته تر رسیدو دمخه وواشل شو. همدارز افغان وویل چې تیره شپه د مټاخان په ولسوالۍ کې په ګډو عملیاتو کې څلور وسلوال وژل شوي او یو بل نیول شوی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې په خپل نننۍ غونډه کې د اطلاعات او کلتور وزارت په دې تورن کړ چې په هیواد کې د پردیو د فرهنګي یرغل په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. مشرانو جرګې په خپل عمومي غونډه کې د راډیو د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې د اطلاعات او کلتور وزیر راتلونکي غونډې ته ور وغواړي او په دې اړه ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړي. د سناتورانو ډېره اشاره په خصوصي تلویزیوني چینلونو کې د بهرنیو هیوادونو سیریالونو او په دولتي ادارو کې په پردۍ ژبه د مکتوبونو لیکنو ته وه. خو د اطلاعات او کلتور وزارت لا د مشرانو جرګې د دغه انتقاد نو پاړه کومه تبصره نه لکړي. د افغان حکومت د کابینې درې غړي چې په یو رسمي سفر کونړ ولایت ته تللي وو نن یې د کونړ له یو شمېر اوسیدونکو سره د مهمو پروژو د پلي کولو په اړه خبرې وکړې. د کابینې په دې غړو کې د مالیې، د پوهنې او د کلیو د پراختیا وزیران شامل دي چې نن دې ولایت ته تللي وو. د ازادي راډیو خبریال وایي د مالیې وزیر ویلي چې دوی په پام کې لري چې د نږدې راتلونکي کې د کونړ د منګۍ د برېښنا د اوبو بند د یو سل پنځوس ملیون ډالر په ارزښت او له مرورې ولسوالۍ څخه د خاص کونړ تر ولسوالۍ پورې د اوبو کانال به د اته ملیون ډالر په ارزښت جوړ کړي. د پوهنې وزیر هم ویلي چې په پام کې لري په راتلونکي کال کې په کونړ کې په هر کلي کې د نجونو او هلکانو لپاره یو ښوونځی هم جوړ کړي. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي د تختونکو له منګلو څخه د یو سوداګر د خوشې کېدو خبره کوي. د کندز د امام صاحب ولسوال محمد ایوب حقیار ازادي راډیو ته ویل دغه سوداګر چې څلور ورځې وړاندې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا تختول شوی و د پولیسو په عملیاتو کې راخوشې شو. نوموړی وایي چې په دې عملیاتو کې د رئیس میا فقیر دوه تختونکي غله هم نیولي او دوه نورې په تیښته بریالی شوی دي. وسلوالو غلو اعتراف کړی چې دا کسې د پیسو په خاطر تختولی و. دا سوداګر په داسې حال کې راخوشي کېږي چې نن سهار په جوزجان ولایت کې یو بل سوداګر د نامعلومو وسلوالو لخوا تختول شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې سوداګر د تختولو مسؤلیت نه دی پر غاړه اخیستی. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن د چین پایتخت پیکینګ ته ورسید. ګیلانی په داسې حال کې له چین څخه څلور ورځنی سفر پیل کړی چې په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اوسامه بن لادن د وشل کېدو پر سر د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې بحراني دي. ټاکل شوی چې ګیلانی له لوړ دوه چینی مقاماتو سره وویني او سبا ته د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر موافقې هم لاسلیک کړي. له دې نه مخکې د پاکستان صدر اعظم پارلمان ته په خپله وینا کې چین د خپل هیواد د هر ډول حالاتو ملګری وباله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تیر کال د موافقې پر اساس چین له پاکستان سره په راتلونکو پنځو کلونو کې د پنځه میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. دغه راز چین د پاکستان له اټومي پروګرام څخه ملاتړ کوي او اسلام آباد ته د وسلو پلورونکی اساسي هیواد دی. د پاکستان د پوز ویان نن ویل د دوی سرتیرو د ناټو پر هغو دوو هلیکوپترو ډزې وکړې چې له پولې اغاړه را روانې وې. د پوز ویان عظمت علي مشال راډیو ته په تلیفون کې ویل چې د هلیکوپترو په ځوابي ډزو کې دوه پاکستانی سرتیري ژوبل شوي، خو هلیکوپتر د پاکستان خاورې ته نه دی اوښتي. دی وایي هو دا پیښه شوې ده. هغوی د پاکستان هوایي قلمرو ته نه و داخل شوي، بلکې کله چې ډزې کولې د زهرات پورې غاړه و. زموږ سرتیرو پرې ډزې وکړې او هغوی ځوابي ډزې کړي دي، چې له امله یې زموږ دوه سرتیري ژوبل شوي چې ټپونه سخت نه دي. له دې نه مخکې د پاکستان محلي امنیتي مقامات ویلي چې د ناټو دوه هلیکوپترو د پاکستان په خاوره کې په یوې امنیتي پوستې ډزې کړي او دوه عسکرې ژوبل کړي دي. ایران دا راپورونه چې ګواکې دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو څخه د سرغړونې په لړ کې له شمالي کوریا څخه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ټکنالوژي ترلاسه کړې رد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین رامین مهمان پرست وویل چې هیواد د میزایلو د جوړولو په برخه کې خودکفا دی او له بهر څخه کومې ټکنالوژۍ ته اړتیا نه لري. هغه دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه رپورټ په عکس العمل کې وکړه چې پکې ویل شوي د ممنوع لرې واټن ویشتونکو میزایلو پورې مربوط مواد د ایران او شمالي کوریا ترمنځ انتقال شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پوړاندې شوی دی رپورټ کې ویل کیږي چې د ایران او شمالي کوریا ترمنځ د میزایلو د اخستو معاملې د شمالي کوریا د یو گاونډي هیواد لارې ترسره شوی دی. خبرونه له ازادي رادیو اورئ. روسیه نن د لیبیا له حکومت څخه وغوښتل چې د ملکیانو په وړاندې زور کارول بند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف په مسکو کې د لیبیا د مشر معمر قذافي له استازو سره کتنه وکړه. نوموړي ویل د لیبیا د حکومت استازو ته ویلي چې باید په بشپړه توګه د ملګرو ملتونو پریکړې لیکونو ته مثبت ځواب ووایي.
Мы поставили вопросы о необходимости для ливийского руководства.
Девай, мон уста пухтна матрах коуч дрибя машерте де де тартиалери чех кара дриз горакди او پقتی ډول د ملګر ملتونو د امنیت د شورا پریکړه لیک عملی کړي. دا پریکړه لیکونه د ملکیانو په وړاندې د هر ډول سو د کارولو د بندیدو غوښتن کړي. روسیه چې په وار واري پر لیبیا باندې د ناټو پر هوایي حمله انتقاد کړی دی، د قذافی او د هغه د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د اوربن غوښتن کېده. روسیه ویلي هیله لري چې ډیر ژر به د لیبیا د حکومت د مخالفانو د استازو هم کوربه وي. د قزاقستان مقاماتو یو ځان وژن کې نن د دې هیواد په شمال لویدیځ ښار اکتوب کې ځان الوزولی او لږ تر لږه دوه تنه ټپیان کړی دي. دا خبره د قزاقستان د عمومي څارنوال د دفتر وان ژندوف امر علیوف وکړه. نوموړي ویل چې دا چاودنه کوم تروریستي عمل نه و. امر علیوف ویل ځان وژن کې 25 کلن ځوان او د یو مجرمې ډلې غړی و چې د نورو جرمونو په اړه هم پرې شک کېده. په قزاقستان کې دا لومړی ځل دی چې ځان وژن کې حمله کېږي. او د برتانیې ملکه الیزابت د یو تاریخي سفر په ترڅ کې نن آیرلند ته ورسیده. دا له 1922 کال راپدې خو کله چې آیرلند له برتانیې څخه خپلواکي ترلاسه کړې ده، د برتانیې د سلطنتي کورنۍ لومړی کتنه ده. د امنیتي تدابیرو په لړ کې چې د ملکې لپاره نیول شوي شوخوا 800 آیرلندي پولیس د ملکې او د هغه د خاوند شاهزاده فلپ د امنیت په خاطر ګمارل شوي دي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو اوریدل کې راشي او وړاندې په خبرونه کې د الویډیزو منابعو په حواله راپور نو وایي چې د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې طالبان سره مستقیمه خبري ګړندۍ کړې دي. د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي د وحدت په نامه د پوځي عملیاتو پایلې امبریالي بولي. د مشرانو جرګې غړو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له چارواکو وغوښتل چې پر افغانستان د پردیو د فرهنګي یرغل مخه ونیسي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په څه باندې 10 کلونو کې د مخابراتو په سکتور کې څه باندې 1 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده او خلکو ته د ښو خدماتو د رسولو په برخه کې غواړي په روان کال کې د نوري فایبر پروژه په ټولو ولایتونو کې بشپړه کړي.
20% نفوس کشور کې مونده ما میخوایم چې خدمات خدا به یي مناطق توصیه بوتیم.
پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره پاکستان ته د امریکایي مخکښ سناتور جان کیری د وروستۍ سفر په اړه د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. د لویدیزو خبری رسنیو په حواله راپورونه وایي چې د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمه خبرې چې څو میاشتې وړاندې پیل کړې وې په دې وروستیو کې چټکه شوې دي. امریکایي چارواکي وایي په دې کار سره به جمهور رئیس اوباما وکړې چې د افغانستان په جګړې کې پرمختګ اعلان کړي او دا امکان به ورته برابر شي چې د جولای میاشت کې افغانستان څخه د خپلو عسکرو ایستل پیل کړي. له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د مستقیمو خبرو په اړه د رویټر خبری آژانس او د غرض د واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د خبرو شو مطالبو غټ کې له جنقا الکوزینا اورو.
راپورونه خبر شو چې امریکایي استازو د طالبانو له جګپوړو مشرانو سره په قطر او جرمني کې لکتر لګه دریزلې کتلې او وروستۍ غونډې اتنه ورځې وړاندې وا. یو افغان چارواکی وایي په دې غونډه کې د طالبانو د مشر ملا عمر نږدې همکار هم ګډون درلود. له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو او کتنو راپور په داسې حال کې خپرېږي چې شاوخوا دوې اونۍ وړاندې د امریکا خاصو ځواکونو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژه. زیات شمېر څېړونکي په دې باور دي چې د بن لادن په وژلو سره به طالبان په اسانۍ سره له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي او په دې توګه به په افغانستان کې د سیاسي حل لپاره لار هواره شي. دا مهال په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه او شخړې تر ټولو جګې سطحې ته رسېدلي او په عین حال کې د امریکا په داخل کې د افغانستان له جګړې سره د خلکو ملاتړ مخ په کمېدو دی. د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون لویدیځو هیوادونو د جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې او سولې د هلو ځلو ملاتړ زیات کړی دی. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې د غیر حکومتي منځګړو عربي او اروپایي هیوادونو د استازو ترمنځ ترسره شوې دي. طالبانو له امریکایانو سره د مستقیمو خبرو او په کوم عربي هیواد کې چې په غالب ګمان مقصد قطر و د یو رسمي دفتر د خلاصولو ټینګار کاوه. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ دا خبرې په ابتدایي مرحله کې دي او طالبانو په ګوانتانامو کې د خپلو شلو تنو بندیانو د خوشې کېدو په ګډون د غوښتنو یو اوږد لیست وړاندې کړی دی. طالبان دغه راز له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د ایستلو غوښتنه کوي او په حکومت کې د خپل واک او حضور ډاډ هم غواړي. په مقابل کې د امریکا متحده ایالات له طالبانو څخه غواړي چې له شخړو او جګړو لاس واخلي، د ښځو حقونو ته د درناوي په ګډون باید د افغانستان اساسي قانون ومني. په راپورونو کې ویل شوي په خبرو کې د طالبانو له لوري هغو کسانو ګنون کړی چې ملا عمر ته ډېر نږدې دي او یا هم د کوټې شورا کې پوره اغېز لري. په راپورونو کې دا هم ویل شوي چې په دې خبرو کې د حقانی شبکې د ډلې کسانو چې مرکز یې په شمالي وزیرستان کې دی او د جمهور رئیس بارک اوباما ادارې یوه ظالمانه او نه پخلا کېدونکې ډله بولي ګډون نه درلود. د حقانی ډله له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان له استخباراتي ادارې یا ISI سره اړیکې لري او پاکستان یې په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیکو ګټو د تامین په مقصد استعمالوي. د اسامه بن لادن له وژلو وروسته ISI تر پښتنو لاندې ده چې آیا دوی د القاعده شبکې مشر ته په پناه ورکولو کې لاس درلود او که په دې اړه معلومات نه درلودل.
و مونږ چې د لویدیځو خبري اژانسونو او د غرض واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبر په حواله ویل کیږي چې د جمهور رئیس بارک اوباما ادارې او له طالبانو سره مستقیمه خبري ګړندې کړې دي. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری چې په وروستیو کې افغانستان او پاکستان ته سفر کړی، په وروستیو کې ویلي چې په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن له وژلو وروسته په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره یو نوی فرصت رامنځته شوی. هغه وویل چې طالبان باید له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. همدا شېبه د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی سره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته خره غلاس دغه راپور خو مو واورید چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او رویټر خبری آژانس پور کړی او وایي چې د جمهور رئیس بارک اوباما ادارې له طالبانو سره مستقیمه خبري پیل کړي، البته دا خبري ګړندې کړي دي. د امریکایي چارواکو له وروستیو څرګندونو د اسامه بن لادن له وژلو وروسته هم څرګندېږي چې وایي په افغانستان کې یو نوی فرصت د سولې لپاره رامنځته شوی دی. غواړم ستاسو نظر په دې ارتباط واورم.
دا څه دا خبره څومره واقعیت لري چې طالبان به امریکایانو سره په مستقیم او نیغ په نیغ کتلي وي او کومې ډلې به کتلي وي، دا یو بحث ده، یو نوی بحث ده. اما زه فکر کوم چې که د افغانستان مسئله حل کېږي نو د افغانستان دولت او د هغې د مخالفینو سره باید خبرې اترې په مستقیم ډول وشي، ولې دا معضله یو افغاني معضله ده، خپله افغانان باید حل کړي. په تېره بیا دا چې د افغانستان دولت د سولې عالي شورا جوړه کړې ده او د هغه دنده دا ده، له بلې خوانه غربیان خصوصا امریکایان د دې شورا نه خپل ملاتړ اعلانوي، هغه حمایتوي، مالي امکانات ورکوي. زه فکر کوم دوه ګونې سیاست چې یو خوانه یو مرکز له کابل نه په اصطلاح وغوي بل مرکز د واشنگتن نه وغوي او د دواړو ترمنځ همغږي وجود ونه لري، بیا نو دا د سولې پروسه ګډوډوي. او په تېره بیا د افغانستان د سولې عالي شورا
ستانزای صاحب، د سولې د عالي شورا له چارواکو سره مو نن ډېره هڅه وکړه چې تماس ونیسو، اما دوی په دغسې اساسو مسایلو کې خبرې نه کوي او لار پرانیزي لویدیځو خبري اژانسونو او لویدیځو مطبوعاتو ته چې په دې اړه تبصرې وکړي. د افغانستان خلک لیواله دي، غواړي پوسي چې د سولې عالي شورا څه کوي. آیا په دغه خبرو کې مستقیما ښکېل دا جدي خبرې پر مخ وړي او که نه؟ که چېرې دا خبرې پټې روانې دي، خو حداقل دوی کوای شي چې د افغانستان خلکو ته ووایي چې خبرې روانې دي،
هڅې روانې دي او ټول اړخونه هڅه کوي چې په افغانستان کې یوه سوله حاصله شي. له بلې خوا لکه څنګه چې جان کیری افغانستان او پاکستان ته سفر کړی، له سفر د مخه ویلی و چې پاکستان ته که له تهدید سره ځي یا ګواښ سره ځي، خو پاکستاني چارواکو ته دا ډاډ هم ورکوي چې دوی د افغانستان په راتلونکي کې د افغانستان د سولې په خبرو کې له طالبانو سره به دوی ته مستقیم او مرکزی نقش ورکولی شي. که چیرې افغان چارواکي یا د سولې د عالي شورا نه دغه ابتکار زی بهرنیانو ته او پاکستان ته بیا دغه زمینه برابرېږي، آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې به سوله ټینګه شي؟
په هر صورت فرال ده چې زه په دې عقیده یم چې د سولې عالي شورا باید خپل ځواب ولري او واخر هم د افغانستان خلکو ته باید اطلاعات ورکړي. راو په دې مسله باندې چې پاکستان که د افغانستان د سولې په خبرو کې اشتراک وکړي، په خصوص د اسامه له وژلو نه وروسته چې ثابتېږي چې ټول دا مراکز په پاکستان کې دي او د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې ده او ابتکار پاکستان واخلي په لاس، زه متیقن یم په دې چې دا سوله به نتیجې ته ونه رسېږي. د دې لپاره چې پاکستان د خپلې ستراتیژیکې ګټې پکې ولټوي. له بلې خوا نه زه په دې عقیده هم یم چې د پاکستان نه پرته افغانستان کې سوله نشي راتلی، اما باید پاکستان مجبور کړای شي چې سوله د افغانانو حق ده. پاکستان له خپلې مداخلې نه باید لاس واخلي. غربیان او امریکایان که غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، باید د پاکستانیانو د مداخلې لاس قطه کړي، په هغوی تهدید کړي. او دغه اوس بهترین موقع ده چې پاکستان په نړیواله سطحه تر فشار لاندې ده، باید دا تفهیم شي پاکستانیانو ته چې د افغانستان په چارو کې مداخله ولیکي.
استانیزه صاحب، د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو په حیث تاسو د اسامه بن لادن له وژلو وروسته له دغه حالته چې رامنځته سوی دی، آیا فکر کوئ چې افغان چارواکو د مملکت د افغانستان د ملي ګټو ته په پام سره ښه استفاده کړې ده او که پاکستان نن خبرېږو چې کله اسامه بن لادن ووژل سو، له هغه نه وروسته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری روسیې ته لاړ او نن مو د مخکې خبر ترلاسه کړ چې صدر اعظم چین ته ولاړ، کله چې په پاکستان باندې فشار راځي دوی نورې مهرې کاروي، په دې معنا چې چین او روسیې ته نږدې کېږي، اما د افغانستان چارواکي تر اوسه پورې په دغه سې مانورو کې مونږ د دوی هغه جدي هغه برخورد نه دی لیدلی یا د دوی جدي عکس العمل نه دی لیدلی. ولې
زه د فکر کوم چې فرال د افغانستان سیاسي او بین المللي اړیکو مسؤولین ځواب وایي. زما له نظره د افغانستان دولت لدې موقعه استفاده درلوده او هغه د هند صدر اعظم راتګ افغانستان ته و، دا اسلاماباده ډېر خوشایند نه و په داسې موقع کې چې هغه تر بهند شلاندې و. د زرداري سفر هم زه فکر نه کوم چې یو ډېر آني او احساساتي او ډېر زر لنډ مدت کې جوړ شوي، باید دا سفر له مخکې نه پلان شوی وي. په تېره بیا له هغه نه وروسته چې د واشنګټن او اسلاماباد مناسبات د اسامه له وژلو مخکې خراب شوي وي، تقریبا دوه میاشتې مخکې له هغه نه مخکې پلان شوي. اما د پاکستان د صدر اعظم سفر چین ته یو ډول پاکستانیان کوشش کوي چې امریکایانو ته تفهیم کړي چې دا نور چانسونه هم لري. په دې ارتباط زه فکر کوم چې د پاکستان د نړیوالو اړیکو او ډیپلوماسۍ چارواکي فعال رول لوبوي واقعا.
بله نصر الله ستانکزی، له تاسو نه مننه. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په تیره بیا د بارک اوباما د ادارې او د طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو او دغه راز د پاکستان د وروستیو حالاتو په باب یې خپل نظر سره شریکو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي د وحدت په نامه د پوځي عملیاتو پایلې بریالي بولي. د وحدت په نامه عملیات د سرپل، جوزجان او فاریاب په ولایتونو کې ترسره شوي وو. تفصیل له مزار شریف د ازادۍ راډیو د خبريال سمې الله غوښتون پر راپور کې اوري.
د هیواد په شمال کې امنیتي چارواکي د وحدت پوځي عملیاتو پایلې ډېرې بریالۍ بولي. د 209 شاهین قرلو قماندان جنرال زلمی ویسا په شمال او شمال ختیځ نو ولایتونو کې د ملي اردو د پرسنل په جوړه شوې غونډه کې په پاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د وحدت پوځي عملیاتو د ختمېدو د خبر ورکولو ترڅنګ دغو عملیاتو د بریاوو په هکله وویل. د وحدت پوځي عملیاتو په ترڅ کې 126 کسان د سولې له پروسې سره یوځای شول. د دولت مخالفو وسله والو چې جګړې ته مخ کړی وو، څلوېښت تنه یې په دغه پوځي عملیاتو کې ووژل شول. چې بلابل ډول وسلې هم ورڅخه نیول شوي دي او درې تنه ډېر مشهور سیمهییز مشران یې یو ملا عبدالقدوس چې د فاریاب ولایت د طالبانو نومول شوی والی و بل د خوشتېپې او درزاب ولسوالیو مسؤول نعمت الله د ګل محمد په نامه د هغوی د یو شمېر ډلو قمندانان ووژل شول. جنرال وستا وویل د دولت مخالف وسلوال په شمال کې قوي فعالیت نه لري او نه پخپله دومره پیاوړي دي چې مخامخ له وسلوالو ځواکونو سره مخ شي.
در سمت شمال نه فعالیتش کويستن نه خودشان کويستن ګروپای کوچک داره.
نوموړي زیاته کړه په دغه سیمو کې موږ په بشپړ توګه په حالاتو باندې حاکم یو. په همدې توګه د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د ملي اردو د کمانډو د جزو تامونو ویان جاوید وایي چې د فاریاب بلا د قیصار په ولسوالۍ کې د یوه پاکستاني په ګډون 15 دولت مخالف وسلوالې جګړې په ډګر کې ژوندي نیولې دي. تېره ورځ د ملي اردو د کمانډو پرسونل د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د قیصار ولسوالۍ د سر چشمه خواجهګلدي او غرمس کلي چې د دولت مخالف وسلوالو په مرکزونو بدل شوو پاک کړل او د دولت مخالف وسلوالو 15 تنه ووژل شول او 15 تنه د وسلو سره ژوندي ونیول شول چې 2 تنه یې په چاودیدونکو واسکټونو مجهز دي او له جملې څخه یو تن پاکستانی دی. نوموړی وایي چې په دغو پوځي عملیاتو کې د طالبانو 15 موټرسکلونه هم له منځه یوړل شول. په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د ملي اردو د کمانډو ځواکونو د جزو تامونو مطبوعاتي مسؤول جاوید وایي چې د قیصار په ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو عملیات په بری سره پای ته ورسېدل خو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې نن د ځینو نور مسایلو ترڅنګ خپله عمومي غونډه پر افغانستان د پردیو د فرهنګي یرغل موضوع ته ځانګړې کړې وه. یو شمېر سناتورانو په تصویري رسنیو انتقادونه وکړل او وی ویل داسې سریالونه خپروي چې د اسلام او د افغانانو د دود او عنعنې سره سر نه خوري. دوی د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې راتلونکې غونډې ته به د اطلاعاتو او کلتور وزیر راغواړي او په دې اړه به ورسره خپلې اندېښنې سټی کوي. په دې اړه نور حال له کابله د اسدالله رلودین په راپور کې اوري.
افغان سناتورانو په هیواد کې د پردیو فرهنګي یرغل د اندېښنې وړ وباله او د اطلاعات او کلتور وزارت توران کړ چې دغه یرغل په مخنیوي کې پاتې راغلی. مشرانو جرګې د سه شنبې په ورځ په خپل عمومي غونډه کې د ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ په دې هم بحث وکړ چې د روان فرهنګي یرغل د مخنیوي لپاره باید څه وشي. ځینو سناتورانو په دې اړه د خپلو وړاندیزونو ترڅنګ د اطلاعات او کلتور د وزیر د رابللو غوښتنه هم وکړه چې په دې اړه د سناتورانو اندېښنو ته ځواب ووایي. د سناتورانو دا غوښتنه رایو په اکثریت تایید شوه. د دې جرګې دوی مرسیال رفیع الله ګل افغان خپل پریکړه داسې اعلان کړه.
برتبات امه بحثای کوم کړم
دای وای د دې لپاره چې دغه بحثونه نمو یو څه نتیجه اخیستې وینو په دې اړه د اطلاعات او کلتور وزیر راغوښتل کیږي او په دې برخه کې به د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي.
سوالات مې باشه مو اخ مزنم.
سناتورانو په خپل خبرو کې نه یوازې په تلویزیونونو انتقادونه وکړل بلکې په دفترونو کې په بهرنوي ژبه د مکتوبونو لیکل او د نورو ژبه د کلمو او اصطلاحات کارول هم یو فرهنګي يرغل وباله. دوی وویل روان فرهنګي حالت د ټولنې ځوان نسل چې د هیواد په پرمختګ کې خر رول لري لکاره استلی او دومره پر غالبه شوی چې نور کار روزګار ته نه پرېږدي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار خپل اندېښنې داسې بیان کړې.
د ټولنې چې کلم ورانه شوې دي یا د هر ملک چې خراب شوی دا انقلابونه په کومه طریقه دي دا غي په کشه طبقه خلکو کار کړی. کله چې د یو سړي فکر واقع ده او د یو سړي نظریات کمزورې شي دا غي فکر کمزورې شي دا غي ملک سره محبت کمزور شي هغه د خپل فرهنګ او کلتور نه لري پات شي نو بیا د خپل ملک د فرهنګ ته څه په نظر کې نه لري.
سناتورانو ویل د مخکې هم په دې اړه د اطلاعات او کلتور له چارواکو سره خبرې کړې وي خو د دوی په خبره د دوی غوښتنو ته لازمه پاملرنه و نه شوه. غوښتل مو چې د سناتورانو د انتقادونو په اړه د اطلاعات او کلتور د چارواکو خبرګون هم راوخلو خو په دې هڅه کې پاتې راغلو. سناتورانو ویل د هیواد ملي هویت د هغې هیواد په کلتور او عنعنو پورې تړلی دی. د دوی په خبره کې چیرې روان حالت هم داسې دوام وکړي نو خدای مکړه د هیواد ملي هویت ته به زیان ورسیږي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په څه باندې 10 کلونو کې د مخابراتو په سکتور کې څه باندې 1 میلیارد ډالر پانګونه شوې او خلکو ته د ښو خدماتو د رسولو په برخه کې غواړي په روان کال کې د نوري فایبر پروژه په 14 ولایتونو کې بشپړه کړي. دا څرګندونه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر امیرزی سنگین د مخابراتو د نړیوالې ورځ د لمانځلو په غونډه کې کړي دي چې تفصیل یې له کابل د خان محمد سین پرپور کې اوري.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وی پلان لري چې په روان کال کې د هیواد ټولو ولایتونو ته د نوري فایبر د مزو غزول بشپړ کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر امیرزی سنگین چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې د مخابراتو د نړیوال ورځ د منځلو په مناسبت جوړه غونډه ته وینا کول او ویل چې د هیواد اکثر ولایتونو ته د نوري فایبر مزي غزيدلی چې د هیواد شاوخوا 80% خلک یې له خدماتو برخمن کړي او هسي تیزی شوی چې په لږه موده کې پاتې سلور یا 15 مرکزی ولایتونو ته هم د نوري فایبر مزي وغزيږي. د وویل
امی 20% نفوسی کشور که مانده ما میخواییم که خدمات خدا به این مناطق توصیه بتیم.
دقیقا 40% نفوس چی مخابراتی خدمات ندی و رسیدلی غوالو چی ده سیموتا هم خدمات و رسو. 30 میلیون دلار ورته زنگلی شوی او ده پروژه مطالعه پیل شوی ده.
امیرزی سنگین ده هم وویل چه ده نوری فایبر ده شبکه لبش پریدو سر به ده هیواد مخابراتی خدمات ده ساتلایت لگران و بای و خلاص او خلکو تا بلا سانتیاوی برابری شه. د مخابراتو سرپرست وزیر وویل چې اوس مهال له ترکمنستان پرته نورو سلورو ګاونډیو هیوادونو ته د نوري فایبر مزي رسیدلی دي. د مخابراتو عوایدو ته هم اشاره وکړه. وویل چې له شاوخوا 10 کالو راهیسې د مخابراتو په برخه کې څه باندې 1 میلیارد ډالر مستقیمه پانګه اچول شوې چې د دولت د نورو عایداتي ادارو په نسبت عواید زیات دي. ددا هم وویل چې په پام کې د سږ کال د مخابراتو عواید تر 1.3 میلیون ډالرو پورې ورسیږي. انجینیر سنگین وویل سره له دې چې د هیواد مخابراتي پرمختګونه د ګاونډیو هیوادونو په پرتله زیات دي، خو بیا هم یو لړ ستونزې شته چې اوارې ته باید تدابیر جدي شي. د وویل
مشکل امنیتی باعث دو مشکل در سکتور مخابرات شده.
امنیتی وضعیت د مخابراتو په سکتور کې د دو ستونزو سبب شوی. یو دا چې د هیواد ځینو سیمو ته مو خدمات نه دي رسولي او په ځینو سیمو کې 24 ساعته نه دي. له خلکو هیله ده چې په دې برخه کې مرستې وکړي، ځکه چې دا خدمات د ټولو په ګټه دي.
د مخابراتو سرپرست وزیر وویل چې د نړۍ 192 هیوادونه د مخابراتو د نړیوال سازمان غړي دي چې هر کال ځینې یو هیواد د یاد سازمان نړیواله جایزه ګټي. د وویل سکل سوار له هیوادونه دې جایزې ته کاندید وو، خو د ارزیابۍ له مخې افغانستان وتوانید چې د 2011 میلادي کال لومړۍ مخابراتي جایزه وګټي. سره له دې چې د مخابراتو وزارت په هیواد کې د مخابراتو له پرمختګه راضي دی، خو خلک اوس هم د دې خدماتو له کیفیت څخه خوښ نه دي. خلک دا هم وایي چې انټرنیټي خدمات په هغه کچه نه دي چې دوی ځنه په سوداګریزو او تعلیمي چارو کې لازمه ګټه واخلي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د مشرانو جرګې رئیس جان کیری او بخید امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د کانګرس غړي د پاکستان په خاوره کې د بن لادن له وژل کېدو وروسته دغه هیواد ته د میلیارډونو ډالرو مرستو په باب سختې پوښتنې کوي. سناتور جان کیری پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی پاکستان ته د دې لپاره نه دی راغلی چې په ایبټ آباد کې د بن لادن پر کور د امریکا د پټې حملې په خاطر معذرت وغواړي. د پاکستاني چارواکو ته د امریکا د غوښتنو یو لست هم وسپاره. پاکستان ته د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر سناتور جان کیری د سفر په اړه په پیښور کې زموږ خبریال مجیب الرحمن انګار د پاکستان د نن ورځې چاپي خپرونو ته انکتنه کړې ده.
د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن تر وژنې وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې او سیمې ته د متحدو ایالاتو د سناتور جان کیری سفر نن په پاکستان کې د خبریدونکو ورځپاڼو د سر ټکی جوړوي. جنگ نادولتی ورځپاڼې لیکلي چې متحد ایالات له پاکستان سره د رامنځته شویو ستونزو د هواري هڅې کوي او غواړي چې دا ټکنۍ شوې اړیکې د پخوا په شان عادي حالت ته راوګرځي. ورځپاڼه اسلام آباد ته د امریکایي سناتور جان کیری د سفر په حق لیکي متحد ایالات هڅه کوي چې پاکستان یو واري بیا دې ته آماده کړي څو د پخوا په شان له امریکا سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ورځپاڼې د سناتور جان کیری د سیاسي بصیرت ستاینه کړې او لیکي چې نوموړی هغه څوک دی چې تل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د رامنځته شویو ستونزو په هواري کې رغنده رول لوبولی، خو په اوسنیو حساسو حالاتو کې پاکستان ته تر راتګ وړاندې افغانستان ته د هغه پر سفر نیوکه کړې. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې د بل هر وخت په نسبت ډېرې ترینګلې دي. سناتور کیری افغانستان ته د خپل سفر په دوران کې داسې څرګندونې کړي چې د ورځپاڼې په باور په دې برخه کې د لا ډېرو ستونزو د رامنځته کېدو سبب کېدی شي. ایکسپریس نا دولتي ورځپاڼې بیا د روابطو خرابېدل د دواړو هیوادونو په زیان بللي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او متحدو ایالاتو ترمنځ ښې اړیکې د دواړو هیوادونو لپاره حیاتي ارزښت لري، ځکه چې پاکستان به د امریکا د مالی مرستو د ځنډېدو په صورت کې له ډېرو ستونزو سره مخ شي.
دی خبری مجله وقت پای تورسی زنوری اسنوری لطاسو اجازه غوارم امید مرزبان سلو ترغله او راتلون که نیم ساعت دریه خبری مجله ورنده که بی مهربانی.
با تشکر آقای نوری شام بخیر. 6:30 شام با وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان دی مجله خبری تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. گزارش ها و مطالب جالب در این مجله خبری جا دارند و اما طبق معمول مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. جاوید نعیمی خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
سرخط خبرها 20 شورشی که از وزیرستان داخل افغانستان شده بودند در نتیجه عملیات در ولایت پکتیکا کشته شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از سوی مشران و جلگه به کوتاهی در زمینه جلوگیری از تهاجم فرهنگی متهم شده است و صدر اعظم پاکستان برای جلب حمایت چین امروز وارد پکن شد. مشروع خبرها. مقامات افغان از کشته و زخمی شدن 20 شورشی که از وزیرستان داخل افغانستان شده بود خبر می دهند. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت که این افراد دیشب در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی در ولسوالی ارگون این ولایت کشته و زخمی شدند. به گفته او طالبان پاکستانی که از وزیرستان وارد ولسوالی ارگون شده بودند میخواستند بالای اهداف نظامی و دولتی حمله کنند، اما پیش از رسیدن به هدف کشته و زخمی شدند. سخنگوی والی پکتیکا همچنان میگوید که دیشب در ولسوالی متخان این ولایت در نتیجه یک عملیات مشترک 4 تن از افراد مسلح کشته و یک تن دیگرشان زنده دستگیر شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از سوی مشران و جرگه به کوتاهی در زمینه جلوگیری از تهاجم فرهنگی بر افغانستان متهم شده است. اعضای مشران و جرگه در نشست عمومی امروزشان از آنچه ادامه تهاجم فرهنگی به کشور خوانده شده انتقاد کردند. یک تن از سناتوران گفت:
بدترین شرایطی را که ما امروز مشاهده میکنیم هجوم آوردن فرهنگ‌های مبتذل و مزخرف خارجی از در کشور. که وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ باید فرهنگ ما را از هجوم و حمله فرهنگ بیگانگان محفوظ و مسئول نماید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تا حالا در مورد این انتقاد مشران و جرگه ابراز نظر نکرده است. وزیران مالی، معارف و انکشاف شهری افغانستان امروز در یک سفر رسمی به ولایت کنر رفتند تا در مورد عملی کردن برخی پروژه‌های مهم با باشنده‌های آن ولایت گفتگو و مشوره کنند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که وزیر مالیه در صحبت با باشندگان این ولایت گفت آنها در نظر دارند تا در آینده نزدیک بند برق مانوگه این ولایت را به ارزش 150 میلیون دلار اعمار کنند. وزیر مالیه افغانستان همچنان گفت که قرار است یک کانال آب را در مسیر ولسوالی‌های مروره و خاص کنر نیز اعمار کنند. وزیر معارف افغانستان نیز در جریان دیدارش از ولایت کنر گفت که در نظر دارند تا در سال آینده در هر قریه این ولایت مکاتب دخترانه و پسرانه را بسازند. مقامات محلی ولایت قندوز از رهایی یک تاجر افغان از چنگ ربایندگان خبر می‌دهند. محمد ایوب حقیار ولسوال امام صاحب ولایت قندوز بر رادیو آزادی گفت این تاجر که 4 روز پیش از سوی دزدان مسلح ربوده شده بود در عملیات پلیس رها شده است و میگوید که در این عملیات 2 رباینده دستگیر شدند، اما 2 تن دیگرشان فرار کردند. در این حال مقامات از اختطاف یک تاجر در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان نیز خبر دادند. این هم خبرهای منطقه و جهان. 2 عسکر پاکستانی در نتیجه تیراندازی که توسط 2 هلیکوپتر ناتو در منطقه سرحدی پاکستان و افغانستان صورت گرفت زخمی شدند. نیروهای پاکستانی در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی بالای هلیکوپترهای ناتو تیراندازی کردند که با حمله متقابل روبرو شده و در نتیجه 2 عسکر زخم برداشتند. تا حالا واضح نشده که این هلیکوپترها از سرحد عبور کرده و داخل پاکستان هم شدند یا خیر. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که آنها اعتراض شدید خود را به ناتو تسلیم کرده و گفتند که ناتو از حریم فضایی پاکستان تخطی کرده است. اردوی پاکستان همچنان خواهان دیدار با مقامات ناتو شده است. پیش از این عظمت علی، یک سخنگوی اردوی پاکستان، امروز در صحبت با رادیو مشعل گفته بود: بله، چون این چیز واقع شده است. آنها از سرحد داخل حریم فضایی پاکستان نشدند و آنها زمانی که تیراندازی کردند در آن سوی سرحد بودند. وقتی آنها میخواستند به سمت ما بیایند، مردم ما به سوی آنها تیراندازی کردند. آنها در عکس العمل تیراندازی متقابل انجام دادند که در نتیجه 2 عسکر ما زخم برداشتند. یک سخنگوی نیروهای ائتلاف در افغانستان میگوید که ائتلاف بین المللی درباره کدام رویداد اطلاع ندارد، اما در مورد تحقیق خواهد کرد. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان امروز وارد پکن پایتخت چین شد. این سفر 4 روزه گیلانی با دنبال خشم پاکستان از حمله آمریکا بالای محل اقامت اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در داخل خاک این کشور صورت میگیرد. قرار است گیلانی با رهبران ارشد چین دیدار کرده و روی امضای چندین قرارداد که از فردا آغاز خواهد شد نظارت کند. بر اساس قراردادی که پارسال امضا شده بود، چین تعهد کرده که در 5 سال آینده تا 30 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری خواهد کرد. چین از تأسیسات و انرژی هسته‌ای پاکستان حمایت می‌کند و از مهمترین فراهم کننده های سلاح برای پاکستان به حساب می‌آید. اسلام آباد هم چین را برای حفظ تعادل با رقیب دیرینه‌اش یعنی هند خیلی ها با اهمیت می‌داند. مقامات قزاقستان میگویند که یک انتحار کننده مظنون امروز خودش را در نزدیکی یک ساختمان امنیتی در شهر اقتوبی قزاقستان منفجر ساخت که در نتیجه 2 تن زخمی شدند. جانداز عمر لیاف سخنگوی دفتر لویتارنوالی قزاقستان گفته که این حادثه یک عمل تروریستی نبوده است. این حمله را فرد به نام رحیم جان مهاتوف انجام داده که به گفته سخنگوی دفتر لویتارنوالی قزاقستان 25 ساله و عضو یک گروه جنایتکار بود. به گفته او این گروه به خاطر جرایم مختلف مظنون شمرده می شد. این نخستین حمله انتحاری در قزاقستان به حساب می آید. روسیه امروز از لیبیا خواست تا فشارها بالای غیر نظامیان را متوقف سازد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که با نمایندگان معمر قذافی رهبر لیبیا در مسکو دیدار کرد گفت که این کشور باید به صورت کامل قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را رعایت کند.
Мы поставили вопрос о необходимости для ливийского руководства.
ما حالا این سوال را مطرح میکنیم که رهبری لیبیا نیاز دارد تا موقف خیلی واضح را اختیار کند و به صورت مکمل قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را پوره کند و این قطعنامه ها خواهان پایان یافتن استفاده از هر گونه سلاح علیه غیر نظامیان است. روسیه خیلی ها از حمله تحت رهبری ناتو بالای لیبیا انتقاد کرده و میگوید که خواهان ایجاد یک آتش بس میان حامیان قذافی و مخالفین در آن کشور است. لاوروف گفته که روسیه امیدوار است تا به زودی میزبان نماینده های مخالفین حکومت لیبیا نیز باشد. رئیس صندوق وجهی بین المللی به یک زندان بدنام در شهر نیویورک منتقل شده است. این اقدام به دنبال متهم شدن او به خاطر تلاش به تجاوز جنسی بالای خدمه یک هتل صورت گرفت. دومینیک استراوسکان که 62 سال عمر دارد از محبس قدیمی جزیره رایکرز که در آن تقریبا 11000 تن زندانیند منتقل شده است. این خبر در حال پخش می شود که قاضی محکمه ضمانت استراوسکان را رد کرد و قرار است دور تازه محکمه او بر روز جمعه برگزار شود. و خبر آخر این که الیزابت دوم ملکه بریتانیا امروز در آغاز یک سفر تاریخی وارد دوبلن شد. پس از استقلال آیرلند از لندن در سال 1921 میلادی این نخستین سفر یک ملکه بریتانیا به آن کشور به حساب میاد. بر اساس گزارشات تدابیر شدید امنیتی برای این سفر 4 روزه ملکه الیزابت اتخاذ شده و بیش از 8500 پلیس برای حفاظت از او و همسرش شاهزاده فیلیپ موظف شدند. ملیت پرستان مخالف گفتند که ملکه الیزابت در سرزمین آیرلند استقبال نخواهد شد. در این حال پلیس آیرلند امروز گفت که یک بم دستساز را در نزدیک دوبلن در جریان شب خنثی کرده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
سرویس خبری این مجله خبری را شنیدید. 6:38 خبر وقت افغانستان است و در ادامه این برنامه. خبرگزاری‌های غربی گزارش دادند که مذاکرات صلح بین مقامات آمریکایی و طالبان شدت گرفته. مشران جرگه افغانستان خواستار منع پخش سریال‌های تلویزیونی شد که به باور اعضای این مجلس گمراه کننده اند.
بدترین شرایطی را که ما امروز مشاهده می‌کنیم هجوم آوردن فرنگ‌های مبتذل و مزخرف خارجی از در کشور.
اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا می‌خواهد با یک برنامه جدید سیستم مالی افغانستان را کمک کند. و یک سروی تازه نشان می‌دهد که حمایت باشندگان جنوب افغانستان از نیروهای خارجی نسبت به سال گذشته کمتر شده است. با عرض سلام و شام بخیر. گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت آمریکا و طالبان که از چندین ماه به این سو آغاز شده در این اواخر سرعت اختیار کرده است. مقامات آمریکایی میگویند حکومت رئیس جمهور اوباما با این تلاش‌های خود سعی دارد زمینه را برای اعلان پیشرفت در جنگ افغانستان و آغاز خروج تدریجی از ساکر آمریکایی در ماه آینده از این کشور مهیا سازد. آژانس خبری رویترز و روزنامه واشنگتن پست درباره مذاکرات مستقیم طالبان و حکومت آمریکا گزارش‌های دارند که فشرده این گزارش‌ها را سلطان محمد سرور تقدیم می‌کند.
گزارش‌ها می‌رسانند که نمایندگان حکومت آمریکا حداقل 3 بار با رهبران طالبان در قطر و آلمان در این اواخر ملاقات کرده‌اند و آخرین این ملاقات‌ها 8 یا 9 روز قبل صورت گرفته است. یک مقام دولت افغانستان می‌گوید که یکی از همکاران خیلی نزدیک ملا محمد عمر رهبر طالبان در این اجتماع حضور داشت. از گفتگو و مذاکرات میان رهبران طالبان و حکومت آمریکا در حال گزارش داده می‌شود که اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده 2 هفته قبل از سوی قوای خاص آمریکایی در ایبت آباد پاکستان کشته شد. بسیاری از ناظران اوضاع به این باورند که کشته شدن بن لادن زمینه قطع روابط میان طالبان و شبکه القاعده و ایجاد یک راه حل سیاسی در افغانستان را مهیا می سازد. این در حال است که با اوجگیری جنگ و اعمال خشونت در افغانستان، حمایت مردم آمریکا از این جنگ کاهش یافته است. آمریکا و متحدین غربی از تلاش‌های صلح دولت افغانستان با مخالفین حمایت کرده‌اند. گزارش‌ها می‌رسانند که مذاکرات میان طالبان و نمایندگان حکومت آمریکا و میانجیگری اشخاص غیر دولتی و نمایندگان کشورهای عربی و اروپایی انجام شده است. طالبان از مدت‌ها بر مذاکرات مستقیم با آمریکایان و گشایش یک نمایندگی طالبان در یک کشور عربی که غالبا قطر می باشد اصرار داشتند، ولی گفتگوهای نمایندگان آمریکایی با طالبان در مراحل ابتدایی قرار دارد و طالبان یک لیست از خواسته های خود به شمول رهایی 20 نفر از طالبان محبوس در زندان گوانتانامو را تقدیم کردند. طالبان همچنین می خواهند که عساکر خارجی افغانستان را ترگویند و از حضور خود در حکومت مطمئن شوند. در مقابل آمریکا از طالبان می‌خواهد که از جنگ و خشونت دست بردارند و قانون اساسی افغانستان به شمول رعایت حقوق زنان را بپذیرند. گزارش‌ها می‌رسانند که اشخاص خیلی نزدیک به ملا محمد عمر رهبر طالبان و کسانی که در شورای کویته نفوذ دارند در این گفتگوها سهم گرفتند. گزارش‌ها همچنین می‌رسانند که نمایندگان شبکه حقانی مستقر در وزیرستان شمالی که واشنگتن آن را یک گروه ظالم و آشتی‌ناپذیر می‌پندارد در این گفتگوها سهم ندارد. شبکه حقانی که روابط دراز مدت با استخبارات ISI پاکستان دارد، اسلام آباد آن را برای پیشبرد منافع استراتژیک خود در افغانستان استعمال می کند. کشته شدن بن لادن در نزدیکی تأسیسات نظامی پاکستان در ایبت آباد سؤال هایی را به استخبارات این کشور متوجه می سازد که آیا بن لادن را پناه داده بود و یا اینکه از وجود وی در این منطقه خبر نداشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. 6:42 دقیقه به وقت افغانستان است. مشران جرگه افغانستان از آنچه تهاجم فرهنگی بر این کشور خوانده سخت انتقاد کرده است. بخش اعظمی نشست عمومی امروز مشران جرگه افغانستان به بحث در مورد سریال هایی که گمراه کننده خوانده می شوند و از طریق برخی از شبکه های تلویزیونی در افغانستان پخش می شوند اختصاص یافته بود. پس از بحث های طولانی در این مورد تصمیم گرفته شد تا وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نشست آینده مشران جرگه فراخوانده شود. شرح بیشتر از احمد جعفر احمدی از کابل.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از سوی مشران جرگه این کشور به کوتاهی در زمینه جلوگیری از تهاجم فرهنگی بر افغانستان متهم شده است. اعضای مشران جرگه افغانستان در نشست عمومی این مجلس به شدت از آنچه ادامه تهاجم فرهنگی بر کشورشان می‌خوانند انتقاد کردند. دو تن از سناتوران نگرانیشان را چنین برجسته ساختند.
ما سریال را در افغانستان داشتیم به نام کند زوی. سریال بود که در داخل افغانستان مطابق به شرایط و معیارهای افغانستان تهیه شده بود. در طی 10 سالی که از عمر حکومت گذشت ما اقدام به چنین کاری نکردیم که بتانیم یک سریال خوبی را به جای یک سریالی که عشق ممنوع است یا سریال‌های دیگه که امروز از کشورهای آمریکایی و کشورهای خارجی داخل افغانستان میشه به جای از استفاده کنیم.
بدترین شرایطی را که ما امروز مشاهده میکنیم هجوم آوردن فرهنگ‌های مبتذل و مزخرف خارجی از در کشور که وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ باید فرهنگ ما را از هجوم و حمله فرهنگ بیگانگان محفوظ و مسئول نماید.
تعداد دیگری از سناتوران گفتند پخش سریال‌ها و برنامه‌های مبتذل از سوی برخی از رسانه‌ها شماری از جوانان و نوجوانان را به بیراهه کشانده است. اعضای مشران جرگه افغانستان پس از بحث‌های زیاد تصمیم گرفتند تا وزیر اطلاعات و فرهنگ در نشست آینده مجلس فرا خوانده شود و به نگرانی های موجود پاسخ بدهد. رفیع الله معاون دوم مشران جرگه افغانستان تصمیم مجلس را این طور اعلام کرد.
برتبات امی بحثایی که ما کردیم که از او بتانیم واقعا یک چیز برداشت بکنیم، وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ خواسته میشه انشالله باز گپایی که سوالات می باشه مو اخ میزنیم.
هرچند سریال هایی که از سوی برخی از تلویزیون ها در افغانستان پخش می شوند خلاف رسم و انعنات افغان ها خوانده می شود، اما گزارش ها می رسانند که تعداد زیاد از خانواده ها با اشتیاق کامل پای تلویزیون هایشان نشسته و این سریال ها را با دقت تماشا می کنند. تلاش کردیم نظر وزیر یا معینان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را در مورد انتقاد مشران جرگه این کشور از این وزارت نیز منعکس کنیم، اما قادر به اجرای این کار نشدیم. در گذشته وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان چندین بار با پخش اطلاعیه ها از تلویزیون هایی که گفته می شود اقدام به نشر برنامه های مبتذل می کنند خواسته تا نشراتشان را مطابق به شرایط و انعنات افغانستان عیار بسازند.
احمد جکفر احمدی از کابل گزارش می داد. شنیدید که مشران جرگه افغانستان از آنچه تهاجم فرهنگی بر این کشور خوانده شده سخت انتقاد کرد. امروز در اجلاس مشران جرگه افغانستان در مورد این موضوع هم بحث شد که ممکن وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در جلسه های بعدی فرا خوانده شود. اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا برنامه تازه‌ای را به هدف تقویت سکتور مالی افغانستان آغاز کرده است. این برنامه که فایده نامگذاری شده، امروز با حضور شماری از مقام‌های آمریکایی و افغان رسماً در کابل به اجرا گذاشته شد. سید فتح محمد بها گزارش دارد در همین مورد.
ایالات متحده آمریکا در نظر دارد با راه‌اندازی یک برنامه تازه سکتور مالی افغانستان را تقویت کند. این برنامه که زیر نام فایده به روز سه‌شنبه در کابل گشایش یافت، از طریق آن سکتور بانکداری، نهادهای قرضه‌دهنده و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در افغانستان تقویت می‌گردد تا از یک طرف زمینه‌های بیشتر کاری ایجاد شده و از طرف دیگر اقتصاد این کشور نیز رشد نماید. باب هلر معاون ارشد اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا می‌گوید از طریق این برنامه سطح کوچک با نهادهای تولیدی همکاری صورت می‌گیرد تا تولیدات مورد نیاز شناسایی گردد. او همچنان گفت که به سطح متوسط از نهادهای قرضه‌دهنده حمایت صورت می‌گیرد و به سطح بزرگ با حکومت افغانستان برای ایجاد یک محیط مناسب برای قرضه‌دهندگان افغانی و مشتریان آنان کمک می‌گردد تا خطرات در این عرصه کاهش و اطمینان افزایش یابد. آقای هلر ابراز امیدواری می‌کند تا از طریق برنامه فایده اقتصاد افغانستان رشد نماید.
فایده در زبان دری و پشتو به معنی ارزش است. امیدوارم که این سرمایه گذاری ایالات متحده آمریکا در سکتور مالی افغانستان کمک نماید تا سکتور مالی یک سکتور قوی تر و بهتر باشد و بتواند دسترسی تصدی های نهایت کوچک و متوسط را به منابع مالی فراهم کند. آرزومندم این مسئله منتج به اشتغال بیشتر و رشد اقتصادی گردد تا افغانستان سعادتمند گردد.
برنامه فایده ظرف 5 سال تطبیق خواهد شد و اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا 74 میلیون دلار را برای اجرای این برنامه اختصاص داده است. مقام‌های حکومت افغانستان نیز از این برنامه که در گام نخست در کابل به اجرا گذاشته می شود حمایت کردند. وایس احمد برمک معین وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان پس از افتتاح برنامه فایده به خبرنگاران گفت که از این طریق سیستم بانکداری و تشبثات خصوصی در کشور بیشتر تقویت خواهد شد. آقای برمک از مسئولان اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا خواست تا این برنامه را در تمام ولایت‌های افغانستان گسترش دهند.
از طریق این پروژه کمک‌های تکنیکی را به دست خواهد آوردن تا اینکه اونا بتانن امون نظام و مدیریت مالی خود را اصلاح کنن و در این زمان چطور بتانن اینا اصلاح امو تولیداتشان و محصولاتشان که به بازار و به مارکت عرضه میشه او را بتانن با کیفیت و با کیفیت البته خوبتر بهتر عرضه کنن. باید به کابل مختص نمانه، برای این برنامه استراتژی بسیار جامعی جای شده که برنامه را بتانیم فعالیت‌هایش به ولایات حتی به ولسوالی‌ها به دهات افغانستان بکشانیم.
آمار نشان می‌دهد که سرمایه گذاری بانکداری در افغانستان از سال 2004 تا اکنون از 300 میلیون دلار به بیش از 5 میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنان بیش از 10 نهاد مالی قرضه‌دهنده اضافه از 120 میلیون دلار را به دسترس حدود 280 هزار تن که 65% آنان را زنان تشکیل می‌دهد قرار دادند. آگاهان امور اقتصادی به این باورند در صورتی که دولت افغانستان زمینه‌های بهتر را برای سرمایه‌گذاری‌ها و تشبثات خصوصی مساعد سازد، سطح بیکاری کاهش یافته و اقتصاد این کشور نیز رشد چشمگیر خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش میده، شما قضاوت بکنین. بر اساس یک سروی تازه، حمایت مردم افغانستان در جنوب این کشور از حضور نیروهای خارجی در این مناطق کمتر شده است. این سروی توسط یکی از نهادهای بررسی کننده انجام شده و در این سروی حدود 1400 جوان اشتراک کردند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
یک نظرپرسی تازه نشان می‌دهد که نیروهای آمریکایی با وجود پیشرفت‌هایی که در میدان جنگ بر ضد شورشیان طالب در مناطق جنوبی افغانستان با آن دست یافتند، نتوانستند اذهان مردم این مناطق را به دست آورند. بر اساس یک همه‌پرسی که توسط ICOS یا شورای بین المللی امنیت و انکشاف در مناطق جنوبی افغانستان صورت گرفته است، 90% زنان در ولسوالی‌های مورد نزاع مخالف عملیات‌های نیروهای خارجی در افغانستانند. بر اساس این همه‌پرسی، نظر بیش از نصف کسانی که به این همه‌پرسی جواب دادند نسبت به سال گذشته منفی‌تر شده است. این به این معناست که با افزایش تعداد سربازان آمریکایی در این مناطق که به گفته قماندانان آمریکایی شورشیان از این مناطق رانده شدند، نظر مردم در مورد عساکر خارجی در این مناطق منفی‌تر شده است. این نظرپرسی که از حدود 1400 مرد جوان صورت گرفته و نماینگر عدم خوشنودی این جوانان با نیروهای خارجی می باشد، سوالهای نگران کننده ای را در حال ایجاد کرده است که جنرال دیوید پتری از قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان آمادگی می گیرد تا توصیه های را بر رئیس جمهور اوباما ارائه کند که با چی سرعت می توان عساکر آمریکایی را از افغانستان خارج ساخت و به پایان این جنگ پرمصرف و غیر محبوب نزد شد. به نظر می رسد که حمایت از خروج سریع نیروهای آمریکایی از افغانستان، جایی که خشونت ها در آن نسبت به 10 سال گذشته به اوجش رسیده است، در واشنگتن رو به افزایش است. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، ایجاد یک حمایت دوامدار برای نظریات غرب در آینده افغانستان مستلزم این است که ایالات متحده قبل از خروج از افغانستان نوع از ثبات را در آن کشور برقرار کند. نورین مکدونالد، رئیس شورای بین المللی امنیت و انکشاف، گفته است پیروزی نظامی در افغانستان بدون به دست آوردن افکار و قلوب مردم ممکن نیست. به گفته مکدونالد، عملیات های سالهای اخیر نیروهای ناتو در جنوب افغانستان و تلاشی خانه های مردم توسط نیروهای آمریکایی منتج به آن شده است که طالبان از این مسئله بهره برده و مردم را از نیروهای آمریکایی روگردان بسازند. به گفته مکدونالد، این موضوع منتج به آن شده است که غرب حتی در نقاطی که آرام هم شده اند، در بخش کمک های ملکی به مردم با مشکلات مواجه است. بر اساس یافته های ICOS، اعمال منفی نیروهای آمریکایی در جریان عملیات هایشان در جنوب افغانستان تأثیرات منفی را برای نیروهای آمریکایی و پیشروی را برای طالبان در بر داشته است و در چنین یک حالت بازیگران غیر مسلح به خوبی می توانند تبلیغات ضد حضور نیروهای خارجی را در افغانستان بر راه اندازند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سرپرست وزارت مخابرات افغانستان میگوید در 10 سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار در بخش مخابرات در افغانستان سرمایه گذاری شده است. انجینر امیرزای سنگین این سخن را در جریان محفل روز جهانی مخابرات امروز در کابل گفت. فیض‌الله قرداش از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان پلان دارد تا پروژه فایبر نوری را به تمام ولایات افغانستان گسترش بدهد. انجینیر امیرزای سنگین، سرپرست وزارت مخابرات افغانستان، بر روز سه‌شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مخابرات گفت بیشتر از 80% مردم افغانستان از خدمات مخابراتی مستفید شدند و متباقی نیز با تکمیل شدن پروژه فایبر نوری در سراسر کشور از خدمات مخابراتی بهره‌مند خواهند شد.
20% نفوس کشور که مانده ما میخواهیم که خدمات خود به این مناطق توسعه بدیم. یک پلان خاص داریم، $30 میلیون برای امی مقصد در سال 1390 ما تخصیص داریم با خاطر انکشاف مخابرات به دهات افغانستان که هنوز از خدمات محروم هستند. کار کردیم در این راستا.
انجینیر سنگین همچنان گفت در حال حاضر بیش از 16 میلیون تبعی کشور به موبایل دسترسی دارند. به گفته آقای سنگین تنها بالا بودن نرخ استفاده از خدمات اینترنت باعث شده است که شماری از مردم از خدمات اینترنت استفاده کردن نتوانند. وی گفت تلاش می شود که در آینده نزدیک به این مسئله نیز رسیدگی صورت گیرد. سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفت در حال حاضر به جز ترکمنستان به 4 کشور همسایه پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ایران فایبر نوری وصل شده است. آقای سنگین با اشاره به سرمایه‌گذاری در بخش مخابرات گفت بیش از $1 میلیارد بالای بخش مخابرات در افغانستان سرمایه‌گذاری شده است که به گفته وی بیشتر عواید دولت از درک خدمات مخابرات تأمین می شود. آقای سنگین در مورد چالش‌هایی که در برابر انکشاف خدمات مخابراتی در افغانستان موجود است چنین گفت:
مشکل امنیتی باعث دو مشکل در سکتور مخابرات شده. یکی ای که در بعضی مناطق کشور خود ما هنوز نتانستیم که خدمات برسانیم و دو مشکل دومی است که در بعضی مناطق خدمات 24 ساعته نیست، یعنی در یک تعداد محلات از طرف شب خدمات گل است. ما میتونیم با همکاری مردم خدمات به هر جای افغانستان که خواسته باشیم برسانیم. شرکت ها مجبور میشه که همین خدمات ایران نکنن برای مردم، ضررش برای مردم میرسه. اگر یک کس به خدمات مخابرات و یا در مقابل تجهیزات و زیربنای مخابرات دشمنی میکنه، این دشمنیشان با مردم افغانستان است.
این همه تلاش ها در مورد انکشاف مخابرات در افغانستان در حالی صورت می گیرد که هنوز هم مردم این کشور در مناطق دوردست به ابتدایی ترین خدمات مخابراتی دسترسی ندارند و در شهرها نیز از بالا بودن قیمت مخابره و پایین بودن کیفیت آن شکایت دارند.
و از رویدادهای بین المللی، روزنامه مسکو تایمز در مورد جنجال‌های خاموش سیاسی در حکومت روسیه مقاله‌ای را نشر کرده و در آن گفته است که در قصر کرملین یک انقلاب خاموش جریان دارد. پوتین صدر اعظم روسیه اغلبا شخص نمبر یک در قدرت روسیه تلقی می شود، ولی اکنون گفته می شود که رئیس جمهور دیمیتری مدودف شاید اقدامات را برای رویارویی با وی اتخاذ کرده باشد. جزئیات مقاله مسکو تایمز را از زرغون منگل می شنوید.
با آنکه حزب جنبش تمام مردم روسیه در جریان کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور سابق آن کشور ولادیمیر پوتین ایجاد شد و برای انتخاب دوباره وی هم برای گرد هم آوردن مردم روسیه کار کرد، ولی مسکو تایمز نوشته است تحت سایه کرملین یک انقلاب خاموش ادامه دارد. در این اواخر رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف غوغاهای را ایجاد نموده است و فرمان را تحت نام سوالنامه شورای امنیت امضا کرده است که بر اساس آن قدرت زیاد داده به منشی شورای امنیت روسیه داده شده است. به نوشته مسکو تایمز، قبل از این منشی های شورای امنیت در روسیه در امور حکومتی نقش عمده ای داشتند. اندری کوکوشین، رئیس اسبقی نداره برای ورود اصلاحات در اردوی آن کشور، از برنامه های خود استفاده نموده و ولادیمیر پوتین در ایام ریاست این اداره خودش را برای ریاست جمهوری آماده کرد. گفته می شود اندازه نفوذ منشی شورای امنیت در روسیه به این هم ارتباط دارد که روابطش با رئیس جمهور چقدر است. امضای فرمان جدید توسط رئیس جمهور مدودف به رئیس شورای امنیت صلاحیت تقریبا نزدیک به رئیس جمهور و صدر اعظم را داده است. به گفته مسکو تایمز، حال شما خود قضاوت کنید. از این بعد منشی شورای امنیت در روسیه مسئولیت کنترل نیروهای مسلح روسیه را هم عهده‌دار است. به غیر از این منشی شورای امنیت مسئولیت ادارات استخبارات و حاکمیت قانون را هم به عهده دارد. بر اساس فرمان جدید مدودف، شورای امنیت صلاحیت دارد بودجه های دفاعی، امنیتی و بخش حاکمیت قانون را هم نظارت کند. مسکو تایمز می گوید امکان زیاد وجود دارد که دادن قدرت زیاد به کرسی ریاست شورای امنیت بخشی از استراتژی انتخاباتی صدر اعظم پوتین باشد، زیرا وی به فرد قابل اعتماد نیاز دارد تا در آینده از ایجاد مخالفت های سیاسی داخلی جلوگیری کرده بتواند. ولی به گفته مسکو تایمز این هم مشکل است که باور کنیم یک رهبر ملی که بالای افراد دور و برش بی باور است چنین صلاحیت های زیاد را به یک فرد بدهد. به گفته مسکو تایمز امکان این هم وجود دارد که رئیس جمهور مدودف قبل از مقابله با صدر اعظم پوتین در انتخابات ریاست جمهوری این همه قدرت را به رئیس شورای امنیت داده است تا بتواند با جبهه متحد ولادیمیر پوتین مقابله کرده و امتیاز را از آن خود کند.
و ایستایست رسیدیم به پایان این مجله خبری و پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنید که فردا ساعت 7 صبح در روی همی امواج از رادیو آزادی چشم برای شما خواهیم بود. تا آن دم ما امید مرزبان و همکار ممان امیرزای شما را به خداوند می‌سپاریم. شب خوش و خواب راحت برتان آرزو داریم.